پاپ نسان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم، تاسو یو ځدی رادیو ته غوښیست. بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه خبری راپورونو ته ځنګړې شوی. په راپورونو کې اوري چې ملي امنیت وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. په پیل کې له پریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پسر که در خبرونو سرچی که ایران تایید کرده چی در حقی و در بحرانه چار وزیر محمد جواد ظریف در طالبان و لورغلی پلاوی سر پر تهران که ولیده. در افغانستان در ملی امنیت ریاست حق دو مدنی فعالان خوشی کرده چی پر لوگر که در شوانزه و پر مشومان و در ایداسی و جنسی زورونی پر افشاگری وکرده. او تکل سوی در پاکستان سر محکمه نن در حواد در پاوز دلوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د خبرونو تفصیل. ایران تایید کړی چې د هغې و د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوهیل شاهین پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. له کله چې امریکا او طالبانو ترمنځ خبري لغوه سوي دي، دا تهران ته د طالبانو د پلاوي دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوي د تازه سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای دي طالبان مخامخ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشی کړي چې په لوګر کې د شونځیو پر ماشومانو د ایداسو جنسي ځورونې په اړه افشاګری وکړه. دغه مسلې په ملي سطحه غوسه راوپارولې. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 8مه وویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب هدف ساتلی وو او اوس یې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی دوی ته سپارل شوي دي او سبب د دوی په کړي تحقیق د سیرین په هدف یو پلاوی وټاکل سي. نو مورې زیاته کړه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشي کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغوی ته ویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدای شي چې دې موضوع کې به په دې باندې خبرې کېږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیر اونۍ د بشري حقوقو دغه دوه فعالان ونیول او له کبله یې له انتقادونو سره مخامخ شول. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سئ. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل سوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. ښاغلی پومپیو د سه‌شنبې پرس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو دا کارکوونکی انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی و. مایک پومپیو دا برید په کلکه وغنده.
to the family and friends of the victims.
دوی وی موږ د دې غمجنې پیښې د قربانیانو له کورنۍ او ملګرو سره خپل خواخوږي څرګندو او ټپیانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر پر څلورشتمه نیټه په هغه برید کې چې په کابل کې اوسو د ملګرو ملتونو دوه نور کارکونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. نوموړي وویل چې دا برید د سه‌شنبې په ورځ ناوخته سوی دی.
د اوس ملاتړ ځواکونو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شوراوک سیمه کې د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات سره کړي دي چې دا په نتیجه کې نن لپاره وسلوال وژل شوي دي او شپږ یې نور ملګوني زخمیان دي. د دوی ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د حکومت پر هغې پرېکړې غور وکړي چې له مخې یې د دې هېواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه دنده د دریو نورو کلونو لپاره غځولې ده. د پاکستان قضي القضات پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د بجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پرېکړه کې نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او په دې اړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه پوښتنې راپورته کړې. جنرال بجوه چې د 2018 کال د نومبر له 9 رئیسې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره یې بل سبا د جمعې په ورځ پای ته رسېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې اګست میاشتې په 19 د هغه دنده د درې نور کلونو لپاره وغځوله او دلیل یې سیمه ییز امنیتي وضعیت یاد کړی و. ویل کېږي چې د پاکستان ځواکمن پوځ د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونسې شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکو اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب سوی دی. خبرونه
تاسی ازادی راژیو تا واجی است. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه نیول سوي فعالان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي.
بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخت همکارانو سره همغږي وکړو. هغه ټول چې موږ دغه دوستان تاسو ته تسلیمو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لاړ.
حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسي. په پکتیکا کې هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه په بې برخې پاتې کېږي.
ډېر کم کلو ته رسېدلي دي، کومو ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوایي هلته نسته.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د وضعیت موضوع څیړو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د کمیسیون لخوا دوی ته د عدالت غوښتنې په نتیجه کې سپارل سوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکړه سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار احسان حمیدي خوشی شوي. په دغه ریاست کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی دوی تسپارل شوی او سبب د دوی په کړي تحقیق د چیرنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشطول لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه. هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدای شي چې د موضوع په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلاتین لپاره یو سیستم باندې کار شي.
موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرې پنځمې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوه رسنیو سره د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو لوري د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سې شنبې په شپه د ولسمشر مانی لوري ویلا مې خبره شوه چې پکې راغلی ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغه دوه کسانو دوسیه د امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ولسمشر غنی له موسی محمودی او احسان الله حمیدی سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللای. همدارنګ ولسمشر مانی ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدی او موسی محمودی دوسیه یې څارنوالۍ ته راجع کړې. خو د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نه ده رسېدلې. د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ غړو هم د ملي امنیت ریاست له لوري د دوی پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د احسان الله حمیدی د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست له لوري هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي.
نن ومه ورځ ده چې موږ له هغوی هیڅ احوال نه لرو، خو تېره شپه مو د رسنیو په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولي. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولي، حداقل کورنیو ته خو به یې یو احوال ورکړی و. دا څو ورځې کې دی چې موږ یې له مړي او ژوندي خبر نه وو. که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي، او دوی خو کوم جرم نه کړی، یوازې حقیقت یې په ډاګه کړی.
د احسان الله حمیدی او موسی محمودی همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو ترسره کړی وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغو دوو کسانو اعتراف کړی چې بل خپور شوی تحقیق ناسم وبولي او بخښنه وغواړي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې یوې غړې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د دولت هدف د حقیقت موندل وي، باید د عدلي او قضایي بنسټونو او پولیسو له لوري د قانون په نظر کې نیولو سره اقدام وشي. تر دې وړاندې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت له لوري د موسی محمودی او احسان الله حمیدی په نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ د یادو دوو تنو مدني فعالانو نیول کېدو د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو غبرګون هم له ځان سره درلود او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ملي امنیت عمومي ریاست وې دوانی ولسیوی فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. افغان حکومت وې د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټه کرکېدو ته انتظار باسي. حکومت وې تر دې دمه افغان حکومت د چینی چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټه په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی، خو وسلولو طالبانو ویلي چې د افغان حکومت لخوا په دې غونډې کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له کبله دغه غونډه ځنډېده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروسته شوی.
چین د مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی و، د چین دولت له خوا طرح شوی و. موږ منتظر یاستو چې د دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه دی راکړی. د افغانستان دولت لیست باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9/10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دانه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دي په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
فکر کوي چې کوم چارواکي یا استازي چې د سولې په تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه د افغانستان حکومت ته سازولي کوي. د افغانستان د ملت دوه مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې تر ډېره حده پورې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستی نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کته دې طالبانو ته ورسیږي.
ښاغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړی شي. خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړه شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د کمیسیون په حواله په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې په تړاو د دوی کارونه لا هم نامعلوم دي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
پورا دوه میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشتو ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر لا هم له ستونزو سره مخ دی. دغه کمیسیون هیله مند دی چې دا ستونزه ژر حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو. هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کو او ابتدایي پایلې لا موږ شپږویشت ولایت اخلاص کو، بیا به رهبری مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په زلون ویلي چې د معترضو نمایندانو پښتنو او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشرۍ ته نومان عبدالله عبدالله د چهار شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله زیاته کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه دا چې د ټاکنو کمیسیون ردوي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د 300 زره رایو په اړه خپله پریکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته په تمه ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
د تاکید کو چې د انتخاباتو کمیسیون دی نور وخت نه ځای کوي، خپل ټایم لاینونه دی مراد کړي او د قانونو خپل طرز عملونو پر رڼا کې دی د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
هم خلک هم وایي د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون د نور د خلکو زغم نه آزمایي او خپل وروستۍ پریکړه دی وکړي. دوه تنه کابل میشتي عصمت الله او جاوید
نه اله پدې دي چې انتخابات شو دوی ویل چې دغه فلاني تاریخ باندې دغه کیږي اعلان کیږي، هغه تاریخ پری خو د بل تاریخ ورته وټاکل، ای بل تاریخ کې وځ دی معلوم نه دی، دا بل تاریخ معلوم
نه. خلکو خاص غوښتنه و فاغه شکل اعلان نشول او وخت چې خلک درديدونکي دي وسم در دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشوي، خو اوس چې لیادې نیټې پوره دوه میاشتې تیریږي لای هم برخلیک معلوم نه دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم ژمنه کړې چې ډیر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو کار نیټه نه ښایي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو له موضوع ورزو یوې جدي ټولنیزې ستونزې ته. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده، په خاصه توګه د ښځینهوو لپاره. خو څه چې د خلکو پام یې ور اړولی هغه د دغه ښار د تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
توبه وباسئ له دې بیدینۍ نه، موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یوه تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسی بازار موندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېرې شمېرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کېږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی آزادی راډیو ته وویل ډیر ناوړه کار دی، نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له ښاري فرهنګ سره نه بلدیږي. تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی. په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي، په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو. دا د خلکو د بېسوادۍ نښه ده. د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو دغو لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم ستومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکی فواد وایي، په اونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي.
اگر مور رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشتن میکنم. اگر توش صورت
که سپین رنگ رو پا تور توشی لیکی، که تور رنگ رو بیای پر سپین توش لیکی. موږ په تکلیف یو، د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو. ټولنپوهان دغه کړنې بېلاریتوب، رواني ناروغي او د عقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وایي، په ښاري تشنابونو کې د عقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولنپوهنې او ټولنیزو مسایلو لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکنو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي. د ټولنپوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د اوسېدو له فرهنګ نه بې خبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي، دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ په وړاندې په هره کمپاینی دوره کې شاوخوا 40,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. دې کار د ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کېږي. د دې ولایت مدني فعالان وایي، وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کېږي. مدني فعال اید محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل،
ډېر کم کلو ته رسېدلي دي. کومو ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوای هلته نسته.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشتوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت تر څنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټکه چې هم یو ستر خنډ بولي. شیر رحمان سحاک د هغې کورنۍ غړی دی چې پخوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه، خو اوس وایي له کله یې چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لورې د واکسینو په ګټو خبره شوې، بیا یې واکسین نه دي قضا کړي.
پوخانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرام موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي. موږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واورېدل چې پولیو د ماشومانو د صحت لپاره غوره دي او د فلج مخه نیسي، نو اوس ځکه نه قضا کوو.
پرګومل، برمل، وزخوا، خوشامن، سرروزه، زیړو کولسوالی او سربیره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کېږي.
تلوی خونه تر 6000 پورې ماشومان شاید واکسین شوی نه وي او همدغه علاقې دارې چې مخالفینو لپاره کور په کور باندې کمپاین په ډېرو ولسوالیو کې اجازه نه ورکړل شوې.
که څه هم د پکتیکا د امیر خطر رئیس د یادې ستونزې د حل لپاره د پراخو هڅو خبر ورکوي، خو مدني فلان بیا په قومي مشرانو او ملا امامانو غږ کوي چې ټولې خواوې د توهڅوي څو د واکسینو کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي. دغه اندېښنې د پولیو په وړاندې له واکسینو له کمپاین څخه د 15,000 ماشومان او لپاتکیدو ورسته له هغه پیدا شو چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د روان میلادي کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران کې د اعتراضونو په تړاو دغه هیواد څخه باندې 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شوبل کیږي. نور لیسمت ساروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تر ووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خواه ایران وایی ده هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکلی چه ده ایران انترنشنل پنوم لندن څخه د خپریدون که فارسی تلویزیون سره تلاو لری. ایرانی چارواکو پر ده تلویزیون شبکه تور پوری کرده چه تیره اونه پا ایران که ده حکومت ضد مظاهرو ده خبرونو و راپورونو ده خپرولو پترس که بیترفی ندر آید کرده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیرو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبې په ورځ پر خپل ویبپاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي و چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنۍ او غړي ځورولي دي. د تلویزیوني شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خپرونې پیل کړې د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
زیم هم خبر کوم د میدان وردګونه د سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتیتوب ساحې نه تاسو تماس کړم. دلته روزانه د افغان بیسیم بیهي کار نه کوي او موږ زیات ستونزه لرو. دغه سره دا یو کال وشو چې کوم دی ستا څلورو بجو نه راځي او لسو بجو پورې دوام لري. او زه دا وایم چې دا څلور ساعت باید پال شي او زر تر زره دا مشکل حل شي. زموږ اوس حجمې دی او واورې پرتې دي او مقصد دا پانتنونه قطع کېږي. اتصالات څلور ساعته بار بار چې زنګ به ووایي چې بس جوړېږي او دا دي واغه دي او زر تر زره زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د ازار سکلي څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته درځم چې د ناوی د ولسوالۍ څخه تر ګرمسی ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کاندو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلا پراد نو دا سړک مو د موټرار ډیر په مشکل کې دی. یا پر داش دی یا پر یک دیار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د کوزما پیغام دا د هلمند تر لوړتو چارواکو پورې ورسي او دا سړک ډېر خلکو لپاره ډېر ګټه ده. پر امنیت ډېر تاثیر اچوي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه که زموږ د ازاد پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام احترام.
بنا دا ورداگ دا کنر ولایت څخه باید انتخابات پختلا و پختل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانې دو زندې دو سره ډېر خلک بیکاره شوي دي او باید بیرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته څوک شریکه مبارکي ووایه او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سپه د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
ایران ته اید کړی چې د هغه و د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشی کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګری وکړه. د ملي امنیت ریاست نن وویل چې دغه کسان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکي مرستندویه کس و. نوموړي د حمله په کلکه وغندله. تکل سوی د پاکستان ستر محکمانه د حکومت پر هغه پریکړه غور وکړي چې لمخې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا دنده د درې نور کلونو لپاره غځواله ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د روسي و اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو ډیر پیغامونه او عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله سبا له ایران سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان له څلورو لوبو درې بایللي او یوه یې ګټلې ده. دا سیالۍ د تاجکستان په دوشنبې ښار کې روانې دي. افغان لوبډلې ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ته لوبې بایللې خو د ترکمنستان په وړاندې بریا خپله کړې. له ایران سره د افغان لوبډلې لوبه په روانو سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د تخار په مرکز تالوقانو ښار کې د ښځو لپاره د فټنس لومړنی ورزشي ځای جوړ شوی. د تخار ورزشي امیر نقیب الله جرلی وویل چې د ورزش په دغه ځای کې د میرمنو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او په دې سره به زیات شمېر نجونې وکړی شي چې په دغه ځای کې په آرام فکر سره ورزش وکړي. دغه ورزشي ډګر د تخار ورزشي امیریت له لوري جوړ شوی. او په نیوزیلند کې د انګلستان د کرکټ د تیز توپ اچوونکي جوفرا آرچر په وړاندې د مینوالو تعصبه ډکو څرګندونو وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوهمه ټیسټ لوبه کې د یاد لوبغاړي د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د انګلستان د دغه لوبغاړي د ساتنې لپاره امنیتي اقدامات وروسته له هغې شوي چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړنۍ ټیسټ سیالۍ پر مهال د لوبې ننداره کوونکو هغه ته له تعصبه ډکې څرګندونې وکړې. د نیوزیلند کرکټ د ملي لوبډل مشر د سیالۍ د مینوالو دغه چلند په سختو ټکو غندلی. د نیوزیلند کرکټ بورډ ویلي د دغې پیښې په اړه یې پولیس خبر کړي او د امنیتي کامرو په مرسته یې هغه کس چې نژادي تعصب یې کړی د کرکټ لوبغالي ته یې د هغه په ورتګ بندیز لګولی.
تر اونیزو پروګرامونو مخکې اوري چې په خوست کې چارواکي وایي چې په پام کې لري 2200 هکټاره غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوشي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست په پنځو ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مونده سپیره تڼیو او موساخیلو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 360 قوریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مونده ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
د چارمغزو او جلغوزیو په 360 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې 6000 نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زمګه هله د خوصله درنو قومونو او مشرانو داده چې هغوی د زنګلونو هغه کا مسمیر ونی دی او کا غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونی دی یا غیر میوه لرونکې ونی دی د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوو زنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله. وی ویل
چې دا نن ورځ دا مسسې روغلې دا د نغلوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څومره څړی چوالې شوي دي. ای د خپل یواز کې چې نغلوزی مټکې خوښې دا زنګل زوی ته رسیږي ویل په دا